سلام وړاندې کوم د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. نور مطالب او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د مالی وزیر له دندې لري کړیسو. په زابل کې وطنه وسلول طالبان وژل سوي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي په وی پانی کې له یو خبرداري سره د داسې سړي عکس خپور سوی چې د امریکا په خونی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یې څیره ورته ده. د افغانستان حکومت د مالیې وزیر عبدالهادي ارغندیوال د لری کېدو اعلان وکړ. د چارو ادارې په حواله د ولسمشر د جلا حکمونو له مخې محمد خالد پاینده د مالیې وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی. د ښاغلي ارغندیوال د ګوښه کېدو علت د عوایدو ټولولو کموالی، په وزارت کې د غیر قانوني ګمارونو په اړه له ټاکل شوي هیات سره نه همکاري، کمزوری مدیریت او شی حکومتولۍ ته نژمنتیا شول سوی ده. د چارو ادارې په اعلامیه کې د نورو جزئیاتو له وړاندې کولو پرته بل دلیل دا شول سوی چې ښاغلي ارغندیوال د جمهور ریاست له حکمونو سرغړونه کوله. عبدالهادي ارغندیوال چې د خپلې برطرفي په اړه لا څرګندونې نه دي کړې، د لندې قوس میاشتې پر لومړۍ نیټه د 205 مثبت رای په ترلاسه کولو د ولسي جرګې لخوا د مالیې وزیر په توګه تایید شوی و. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ناروې صدر اعظم یې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غني او ایرنا سولبرګ تیر ماښام ټلیفوني خبرې وکړې.
د ناروې لومړی وزیر په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه وښوده او دواړو لورو د دایمي اوربند پر اړتیا چې د افغانستان د اکثریت خلکو غوښتنه ده او د سولې په مذاکراتو کې د تیرو دولسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې هم ټینګار وکړ.
د ناروې صدر اعظم پر دغو مسایلو په داسې حال کې له ولسمشر غني سره خبرې کوي چې په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په مذاکرو بوخت دي. د دولت د مرکه مذاکراتي هیات غړو ویلي چې په دغو مذاکرو کې به د دایمي اوربند پر موضوع بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د سوداګرۍ له وزیر سره د سوداګریزو پانګونې او پراختیايي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. محمد انیف اتمر پر یاس کې د درې ورځني سفر په لړ کې د سوداګرۍ له وزیر ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کاریګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې سعودي عربستان ته د افغانستان د عمده صادراتو لپاره د ترانسپورتي کرښو پر پراختیا هم بحث وسو. په زابل ولایت کې د ملي اردو یو مسؤل د وطن وسلول طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د زابل د دویمې پلې لواء قمندان سید بابا منصوري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ځینو وسلول طالبانو په شاجو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پلان کړي وو چې ورباندې حمله وسوه.
نن شپه داسې درې بجې شاوخوا طالبان وختل شاجو پر امنیتي پوستو باندې حمله وکړي. خوشبختانه په دغه حمله کې وو کسان مړ شوی دی، 15 زخمي لري.
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي په ویپاڼه کې د داسې سړي عکس خپور سوی چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یې څیره ورته ده. په دې عکس کې دا سړی په ګولف لوبه بوخت ښکاري چې یوې بی پیلوټ الوتکې په نښه کړې ده. دا ظاهرا د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په تړاو د غچ اخیستو د ګواښ پیغام ورکوي. د خامنهي د ویپاڼې په یادښت کې راغلي قاتلان او د قتلونو امر ورکوونکي باید پوه سي چې غچ هر چی به ممکن دی. دا عکس د اول وار لپاره د ټویټر په یو فارسي پیغام کې خپور شو چې د خامنهي د ویپاڼې لینک هم ورسره مل شوی وو. خو ټویټر پرون دغه مطلب وتړه او ویل چې دا حساب هم جالي وو. د تهران او واشنگتن ترمنځ کار کې چې وروسته له هغې زیات شو چې ډونالډ ټرمپ درې کاله مخکې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په روسیه کې نن له سړې هوا او د پولیسو له خبرداري سره سره په زرګونو مظاهره چیانو د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. ناوالنی تېره اونۍ په جرمني کې له درملنې وروسته د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. لومړی لاریون په سایبریا او لری ختیس کې پیل شو چې په خبروپسک او ولادی ویستوک د غرز نورو شهرونو کې هم په سلګونو کسان لارو سړکونو ته په مظاهره راووتل. د او وی ډی په نوم یوې څارونکې ډلې چې د پولیسو فعالیتونه څاري د لسګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړې او ویلي دي چارواکو ځینې کسان د نیول کېدو پر وخت ډبولې دي. او د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د ترورستانو په لیست کې راولي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستیو ورځو کې دې وزارت د یمن د حوثیانو د ترورستي بللو پر موضوع غور پیل کړی او هڅه کوي چې ډېر ژر په دې اړه یوه پریکړه وکړي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایډن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی په وروستیو ورځو کې ویلي چې واشنگټن د ترورستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستلو پر موضوع غور کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خبرو. و باورې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال ته ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ نوې اداره به د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنه وکړي. د بلې خوا په قطر کې د سولې په خبرو کې ګډونوال دولتي مرکچیان وایي د طالبانو استازي له دوی سره خپلې اصلي غوښتنې نه شریکوي.
مګر ته انتظار اوسې هغه به راسره شریکه کي. نه منفي جواب راکړی دی نه مثبت جواب راکړی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د روزګان والی وای ګیزاب ولسوالي له طالبانو څخه تصفیه شوې ده.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو وتوانېدل چې دا ولسوالي د دولت مخالفینو څخه پاکې کړي او د دولت مخالفین په شا وتنبوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د ترورستانو په لیست کې راولي او کنه. حقیقت صدای او تاندې څنګ د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه دي چې د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. په مکرې د دې خبرونې لومړی راپورته د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. ښاغلی سالیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د هغو رغنده سیمه ییزو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې دایمي سولې ته د افغانستان د رسیدو په چاره کې مرسته کوي. له بلې خوا په قطر کې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي طالبانو تر اوسه د خپلې اجنډا مهم ټکي چې باید بحث پرې وشي له دوی سره نه دي شریک کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار ویلي د امریکا طالبانو د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې هوکړه به په بیا کتنه کې وارزول شي چې طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکولو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د با مفهومو خبرو د پیل پاړه په خپلو ژمنو ولاړ دي. که څنګه د امریکا د ملي امنیت شورا له لوري تیر ورځ په خبره سوي اعلامیه کې راغلي جک سولیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې لپاره روسیا او هغو رغنده سیمه ییزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د دواړو خواو په رسیدو کې مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه شان د سولې د پروسې د برخې په توګه د افغان میرمنو نجونو او لګکیو د فوق العاده لاسته راوړنو له خوندیتوب د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې جک سلوان ویلي چې له افغان حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا همکاري او ملګرتیا د متحده ایالاتو ملي امنیت لومړیتوب دی او دوی به ډېر ژر له افغان حکومت سره نږدې سلام مشورو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندل رسنوي ته په استولي پیغام کې ویلي
په دې خبرو کې د ملي امنیت سلاکار وویل افغانستان له امریکا سره خپل استراتیژیکي ملګرتیا ته ژمن دی او دواړه لوري په سوله، امنیت، له تروریزم سره په مبارزه او سیمه ییزو مسایلو کې په ګډه کار کوي. او د امریکا او طالبانو ترمنز د دوهې د شوی هوکړي د ارزونې ملاتړ دی.
ښاغلی اندړ زیاتوي دواړه لورو په تلپاتې اوربان عادلانه او دوامدارې سولې ډیموکراتیک افغانستان د تیرو دوو لسیزو په لاسته راوړنو د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د اصلاحاتو پر دوام خبرې وکړې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر میلادي کال د فبروري په 9 هوکړه لاسلیک سوې چې له مخې به یې تر راتلونکې مې میاشتې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. د همدې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د امریکا او متحده ایالاتو پر ضد نه کارول کیږي او بین الافغاني مذاکرات به پیلوي. د تیر میلادي کال د سپتمبر په 12 د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ لومړنی پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل سول چې له شاوخوا 4 میاشتو وروسته یوازې د خبرو په کړنلارې هوکړه ته ورسېدل او خپلې پیشنهادي ایجنډاوې یو بل ته وسپارلې. له 10 ورځو ځنډ او دواړو پلاوو له سلام مشورو وروسته 2.5 اونۍ وړاندې یو ځل بیا دوهم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل سول، خو ډیری افغانان شکایت کوي چې دا ناستې پچې روانې دي. تازه د افغانستان دولت د مرکزي پلاوي غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ډلې له هم د ایجنډا د لومړیتوب ټکی له دوی سره نه دي شریک کړي.
د ایجنډا هغه مهم بحث یعنی هغه ماده چې دوی غواړي په کاو کې مګر ته انتظار اوسې هغه به راسره شریکه کړي چې په هغه باندې مشترک کار وکړو. مقابل لوري تر اوسه پورې نه منفي جواب راکړی دی نه مثبت جواب راکړی دی. مذاکرات په هماغه ورځ باندې درېدلی دي تر ننه پورې.
اغلی زرمتی زیاته کړه چې له دې وړاندې طالب لاوی له دوی سره یو ایجنډا شریکه کړې وه، خو په ابتدایي ناستو کې مقابل لوري غوښتنه وکړه چې په خپل ایجنډا له سره کتنه کوي. خو د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې مقابل لوري هم تر اوسه دوی ته خپل ایجنډا نه ده سپارلې، خو طالبانو د امریکا له لوري د دې خبرو په اړه چې له دوی سره لاسلیک شوی هوکړې باندې له سره کتنه کوي څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ولسمشر اشرف غنی د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه کړای. د جمهوریت ریاست د چارو ادارې په یو خبر پانه کې ویلي چې د ښاغلي ارغندیوال پر ځای خالد پاینده د مالیه وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی دی. په تیره یوه میاشت کې د عامې روغتیا له وزیر جواد عثماني وروسته ښاغلی ارغندیوال دوهم وزیر دی چې له دندې ګوښه کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په څه کم یوه میاشت کې دوه وزیران له دندو ګوښه کړل. د جمهوری ریاست د چارو ادارې په یوې خبر پاڼه کې چنن خبره شوې لیکلي چې د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه شوی او پر ځای خالد پاینده د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د عوایدو پر راټولولو کې ځنډ، په مالیه وزارت کې د غیر قانوني ګمارنو د سیړلو په اړه له ټاکلي پلاوي سره د ښاغلي ارغندیوال مرسته نه کول او د یاد پلاوي مخنیوي، مدیریتي ضعف، د حکومت ولي ارزښتونو ته نژمنتیا، د اساسي قانون د 2 مادې په پام کې ننیول او د جمهوری ریاست له احکامو څخه سرغړونه هغه څه دي چې له امله یې ښاغلی ارغندیوال له دندې ګوښه کړل شوی دی. د مالیه وزارت تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. تیرونی هم د مالیه وزارت د بشري منابع مشر د جمهوری ریاست له احکامو څخه د سرغړونې او په غیر قانوني توګه د ګمارنو له امله بندي شوی و. ښاغلی ارغندیوال په داسې حال کې له دندې ګوښه کیږي چې د افغانستان ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجه کې د ځنډ په اړه نیوکې کړي او له یاد وزارت څخه یې غوښتي چې بودیجه ژر تر ژره د تصویب په مخه دوی ته ولیږي. د دې جرګې غړي عظیم کبرزانی ازادي راډیو ته وویل
فون تاکنون سند سوم برای پارلمان
تر اوسه د حکومت لخوا د بودیجې دریمه طرحه ولسی جرګې ته نه داستول شوی. موږ په تمه یو چې په دې طرحه کې اصلاحات راغلي کنه لاغي وروسته به
برای تصمیم خواهیم گرفت.
د یادونه ده چې له دې وړاندې د امیر روغتیا وزیر جواد عثماني له دندې ګوښه شوی و.
د مالیه د وزیر عبدالهادي ارغندیوال د ګوښه کېدو په اړه راپور مو اورېده. د روزګان والی وایي چې افغان ځواکونو د دې ولایت ګیزاب ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړې ده. سیمه ییز چارواکي د دې عملیاتو پر مهال د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان والی چې تازه د دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه مرکز ترینکوټ ته راستون سوی رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د دغه ولایت ګیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شتون څخه په بشپړ ډول فاکه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد وایي په یاد جګړه کې 500 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیري وژل سوي دي او تر 500 پورې وسلوال طالبان نور هم ټپیان دي. والی وایي د ګیزاب د یادې جګړې پر مهال 48 ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
د عملیاتو په ترڅ کې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو وتوانېدل چې دا ولسوالۍ ټولې ساحې د دولت مخالفینو څخه پاکې کړي او د دولت مخالفین په شا وتنبوي. جنگ کې د وسلوالو مخالفینو تلفات 50 نفر تقریبا د دوی وژل شوي دي، 40 الی 50 نفر پورې د دوی زخمیان دي. زموږ 2 نفر سرتیری په شهادت رسیدلي په دې جنگو کې، ولې متاسفانه زموږ ملکي خلکو ته زیان اوښتی دي. په دې جنگ کې 18 کسان یا زخمیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد وای په ګیزاب ولسوالۍ کې د رواني جګړې لامل زرګونه کورنۍ هم لخپل سیمو بې ځای سوي دي. نموړي ژوند وکړي چې افغان حکومت به ډیر ژر دغه بې ځای سو سره مرستې وکړي.
اوس په لار کې د 409 کورنۍ د پاره غیر غذایی مواد چې د یونیسار د پاس خدي دا به هم د ګیزاب بې ځای سو خلکو ته رسیږي. د 300 کورنۍ د پاره بل سروي روانه ده چې هغوی ته هم موږ باید غذایي مواد دلته آماده کړي دي او دا باید انتقال کړو چې هغوی ته ورسیږي. او ورسره په څنګ کې غیر غذایي مواد دوام ورته پیدا کړې ده، دوا به انشاءالله نن او سبا کې رسیږي. په راتلونکې هفته کې موږ د ماشومانو او ښځو دپاره غذایي د سوی تغذیه مواد او همدا ډول صحي کیټونه تا به هم د غذاب ولسونو ته ورسوو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د اورزګان پر ګیزاب ولسوالۍ شاوخوا 3 میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو سخت ډلیز بریدونه وکړه چې دوه ځله د یادې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ولسوالۍ او دغه راز بازارې له افغان پوځیانو ونیول. دا په داسې حال کې ده چې د اورزګان 15 نورې ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو له تیرو 2 کلونو راهیسې کلکې محاصره کړې دي او دغه راز د یو شمېر ولسوالیو لکه دهراوت او چارچینو ولسوالۍ بازارونه او یو شمېر دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. او دغه راز د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم شاوخوا په 15 کیلومتري کې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په خوست کې یو شمیر ځوانان د یو علمی فرهنګي بنسټ په چوکاټ کې هر اونۍ راټولېږي او پر ټولنیزو او علمی موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې غونډو تنظیمونکي وایي که امکانات ورته برابر شي دا ناستې به تر ولسوالیو پورې هم وغځوي. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
دا د موږ علمی بنسټ په نوم د خوستیو ځوانانو د راټولېدو هغه مرکز دی چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فیدالله احمد په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بحث د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفی وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو په فکري روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
پراندوی ټولنه هم شامل ده، آنلاین اکیډمي هم پکې شامل ده، صاف کتابونه هم خپروي او ټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتاب غږیز کړی دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو 2 کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سمبالوي. د دې ناستې په بل برخه کې د یو ځنګړي کتاب پر محتوا څو کسان د درس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. طیب الدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې برخه اخیستې. دی وایي په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوي معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې دا سناسي په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست پولیس مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو ترڅو دغه په موافقه اړوند مؤسسات له موږ سره همکاري وکړي ترڅو دغه پروګرامونه لري تر پیسمو ته ولسوالیو ته مکاتب ته انتقال شي ترڅو د لر صحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زهیدوی د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلي. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی، دوی سره مو د کتابونو مرستې کړي دي. شته امکانات او فرصتونه به له دوی نه سپموو.
د دې اونۍ اونۍ زنست د راتلونکو اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر نوي موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسیده.
ستاسو له پیغامونو
د مګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا موږ ته منځکې نه دي راکړل سوي، راته وایي نن یې درکوو سبا، نن سبا کې 4-5 کاله په موږ تېر کړه، یموږ په کومه اویزونه پر میتې دي هغه هم کار خلاصوي، او منځکې هم شته ډېرې دي، منځکې هم نقشې هم اچولې، دا منځکې به درکوو په دې شاره کې. په یوه بله بانه هم غلطوي، موږ نور واس نهشته، یوې خواته نه دي منځکې اخیستو، څوک راته وایي چې دا واخله، نو واس لرو چې کور کې جوړ کړو، سرپنا نه لرو، جمال لوړو چارواکو ته دا خبر ورسول شي چې موږ ته دې د کورو نمرې راکړي، موږ ته دا خپل جونه توضیح کړي چې موږ خپل جونه پرې جوړ کړو، هیله نه دا ده چې دا ما پیغام د لوړو چارواکو ته ورسیږي او موږ ته د منځکو نمرو غامو خوري. السلام په احترام.
زیاده کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مې عبدالناصر افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم. زیاده کندهار او هرات، کندهار او هلمند لویه لار اوس لپاره بند شوې ده. د غټ موټر، بارداره موټر، سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روانې، نو ډېر سختو ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې لوړ پوړي کسان دغو غم وخوري، کوچني موټر خو دا ښه دي، غټ موټر والا ټوله د ستونزو سره مخامخ دي. لاره ډېره کچه ده، ډېره خرابه لار ده، د امر پرې بند دي، پلچکونه لوږه اوسوي دي.
بشیر الله حکمل د کنړ ولایت د ننګلان کلي نه په تماس کې یم. دولت ته زما پیغام دا دی، اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیچا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضروریات یې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي. او څلورم د صلح خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. اوس هم ورزو قدر مناوریدونکو یوې بلې پزرپورې موضوع ته محلي سندرغاړي جیلانی وصال د افغان خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو سندره ویلې ده چې په خواله رسنیو کې ډېره زیاته شریکه شوې او ډېرو خلکو خوښه کړې ده. نوموړی دا سندره وروسته له هغه وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان په هدفي حملو کې وژل شوي. ښاغلی وصال وایي څوک چې خبریالان وژني غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي.
ځان میشتي سندرغاړي جیلانی وصال دا سندره د خبریالانو د پرله پسې وژنو وروسته ویلې. په دې سندره کې پر خبریالانو بریدونه خواشینوونکي بلل سوي او په سندریز انداز د ټولنې د دې قشر د خوندیتوب غږ کړی دی. جیلانی وصال په اورزګان کې اوسېږي، چیرې چې موسیقي غږول اسانه چاره نه ده. لهغه مې وپوښتل چې ولې فکر کوي چې خبریال د ټولنې لپاره مهم دی.
دغه سندره د خبریال وژنه، د خبریال هغه څوک دی چې د یو بیچاره ولس غږ تر لوړ مقامات ورسی او د لوړ مقامات او ژغ یا څه خبرې چې دی هغه تر ولس پورې ورسی. داسې نه چې یوازې دولت ته خدمت کوي یا یوازې ولس کې داسې بعضو کسانو ته، هر سړي ته خدمت کړی دی خبریال. ځکه که راواخلو یعنی موږ سندرغاړو ته، شاعرانو ته، بزګر ته، کښتګر ته، دوکاندار ته، د چې یو څوک دی چې اوسېږي په ټولنه کې، د هغوی دپاره دوی د خدمت چوګه ځانونه ګرځولي دي.
ګیلانی مثال وایي هر هغه څوک چې خبریالان په نښه کوي غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي، هغه په خپله دې سندره کې له ټولو خواوو غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي، که نه د دوی تشه ډکول به ستونزمنه وي. ګیلانی وصال پر داسې مهال دغه سندره وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملالۍ میوند، په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، او په غور کې د غور ژغ راډیو خبریال بسم الله عادل په پرله پسې هدفي بریدونو کې په نښه ووژل سوه. په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکي، خبریالان او د ژورنالیستانو د ملاتړ ډلې له حکومت غواړي چې پر خبریالانو سوي بریدونه په دقیقه توګه وڅېړي، قاتلین یې مجازات کړي او په راتلونکي کې دي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. په زړه پورې راپور و. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا نوی حکومت وایي پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د تروریستانو په لیست کې راولي او کنه. د ډونالډ ټرمپ حکومت په وروستیو ورځو کې دا ډله چې ویل کېږي ایران یې ملاتړ کوي د تروریستانو په فهرست کې شامله کړې وه، خو نوی حکومت وایي چې په دې اړه به له سره غور وکړي. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستیو ورځو کې د وزارت د یمن د حوثیانو د تروریستي بللو پر موضوع غور پیل کړی او هڅه کوي چې ژر په دې اړه یوه پریکړه وکوي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایدن له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی، په وروستیو ورځو کې وویل چې واشنګټن د تروریستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستو پر موضوع غور کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان ځینو چارواکو مخکې ویلي وو چې که ټرمپ حوثیان د تروریستانو په کتار کې راولي، په یمن کې به قحطي نور هم زیاته شي او د خبرو له لارې د یمن د مسئلې د حل کولو امکان به نور هم کم شي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د جمعې په ورځ وویل، لکه څرنګه چې انتونی بلینکن ویلي، د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ډلې په توګه د انصار الله د پیژندلو په اړه غور پیل کړی دی. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ویندوی د حوثیانو په ځای د انصار الله نوم یاد کړی چې دا د دې ډلې بل نوم دی. دغه ویندوی همداراز ویلي نه غواړي د داخلي مشورو په اړه په علني ډول څه ووایي، خو په یمن کې انساني ناورین ته په کتو هڅه کوي چې ارزونې ژر تر ژره بشپړې شي او پریکړه وکړي. ملګري ملتونه یمن په نړۍ کې یو ستر ناورین بولي او د دې سازمان د څېړنو له مخې د یمن په 24 میلیون نفوسو کې لږ تر لږه په سلو کې 80 بشري مرستو ته اړتیا لري. تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي وو واشنګټن حوثیان د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي دي او دا پریکړه د جنوري په 19مه یعنی د ښاغلي ټرمپ د حکومت په وروستۍ ورځ عملي کېږي. کتونکې د یمن جګړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ نیابتي جګړه بولي. سعودي د دغه هیواد د رسمي یا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي او ایران د حوثیانو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی، او د ځوانانو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي. خو د شپه د مزدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. سلیم محمد سلی ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
جمهوری ریاست د مالی د وزیر عبدالهادی ارغندیوال د لری کېدو اعلان وکړ. د چارو ادارې په حواله د ولسمشر د جلا حکمونو لمخې محمد خالد پاینده د مالی وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وی د ناروې صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وشوه ده. د جمهوری ریاست په خبره ولسمشر غنی او ایرنا سولبرګ تیر ماښام په خپلو کې پر دې موضوع ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د سوداګرۍ له وزیر سره د سوداګریزو او پراختیایي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. محمد انیف اتمر په ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې د سوداګرۍ له وزیر ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. په زابل ولایت کې د ملي اردو د یو چارواکي په خبره وطن وسلوال طالبان په یو حمله کې وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي په ویب سایټ کې د خبرداري له یو پیغام سره د داسې سړی عکس پور شوی چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ ته یې څیره ورته ده. د ظاهرا د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په تړاو د غچ اخیستو د ګواښ پیغام ورکوي. په روسیه کې نن له سړې هوا او د پولیسو له خبرداري سره سره په زرګونو کسانو د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د خوشي کېدو غوښتنه وکړه او د امریکا نوی حکومت پر دې خبر کوي چې د یمن حوثي یاغیان د ترورستانو په لیست کې راولي او کنه.
د خبرونو لنډیز مو واورېده. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې نن د څوکوهنی سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي مسؤل مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل څلورو زونونو څلور شپېته لوبغاړو ګډون کړی. د نوموړي په وینا د نن ورځې په لوبه کې د اختری د نخبګانې چارتي ټیم د کابل شاهین لوبډلې سره میدان ته ووته چې نخبګانو ټیم په ټوله کې د ډیرو امتیازونو په ترلاسه کولو سره بریا خپله کړه. ټاکل شوی چې د پنجشنبې په ورځ هم دوه لوبډلې سره مخ شي. د سکوهنې دغه سیالۍ به شل ورځې دوام وکړي. د سیالیو هدف د غوره سیرو پیژندل په ګوته شوي. په هرات کې د فول رزم سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د ګذري ولسوالۍ له څلورو کلبونو څخه اتیا تنو ځوانانو ګډون کړی و. ښاغلی ضیا وایي دغه سیالۍ به دوه ورځې دوام وکړي او ټاکل شوی چې سبا یکشنبې د افغانستان او ایرلند ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه پیل شي. د کرکټ پورت ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله دغې لوبې ته پوره چمتووالی لري. له دې وړاندې افغانستان ایرلند ته په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې د شپاړسو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د پچې په ګټلو سره لومړی توپ بهنه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په زیدو سره ایرلند لوبډلې ته د 288 منډو هدف وټاکه. په یاد لوبه کې د سیلیزی په وهلو رحمان الله ګوربز لومړی افغان او د نړۍ په کچه شپاړسم لوبغاړی شو چې په خپله لومړۍ یو ورځنۍ نړیوالې لوبې کې سیلیزه وهله. په مقابل کې ایرلند لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف پوره او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 222 منډې جوړې کړې چې په کې ټکر تر ټولو ډېرې یعنی شپږ اتیا منډې وکړې.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه لومړی حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څنګه خبريږي. خو له هغه مخکې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو وایي د سایل او تفری لپاره معیاري ځای نه لري. دوی سیمه ایز اداره او په ځانګړي ډول ښاروالي ګراموي چې د مناسب ځای په جوړولو کې نه خپل اقدام کړی او نه خصوصي سکتور ته زمينه برابره کړې.
څلور دیرش کلن سید زیارمل د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې یې د هیواد په بېلابېلو برخو کې کار کړی. دی وایي درې کلونه کېږي چې په پکتیا کې له یوې غیر دولتي ادارې سره کار کوي، خو د نورو ولایتونو په پرتله یې دلته ځینې وخت له دې امله زړه تنګیږي چې په مرکز ګردیز او ورڅرمه ولسوالیو کې د څو شېبو د ساتیرۍ لپاره مناسب د تفریح ځای نشته. د ازادي راډیو ته وویل
مثلا ننګرهار یا میدان شار یا کابل یا روزګان کڅه مالته جنگونه هلته مستو